ساعت دوه بجې سوې ده د ازادي راډیو ده د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو په دې خبرونه کې زموږ سره یاستې تر درو بجو به د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې تاسو په افغانستان کې پر ټولنیزو مسایلو چې ځوانانو سره مخامخ دي خبرې اروي خو اول په مکرې دې ساعت مهمو خبرونو ته د فراه د ولایتي شورا استازي وایي چې په فراه کې بمباري پیل شوې ده او ویل کېږي چې جګړه لا روانه ده. د افغانستان د ملي دفاع وزارت چارواکي وایي د فراه پر ښار د وسلوالو طالبانو حمله شنډه شوې او په څو ساعتونو کې به وضعیت بدل وي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن بیړنۍ غونډه کوي چې د اسرائیل او د غزې ترمنځ په سرحدي سیمو کې د وروستیو خونړیو پیښو په اړه خبرې پکې وشي. پوره خبر نو اوري د افغانستان د ملي وحدت حکومت د اجرایی ریاست ویان جاوید فیصل وایي چې نوی کمانډوز واکونه د فراه شهر د پولیسو مرکز د ملي امنیت ریاست او د فراه محبس ته استول سوي دي. فیصل پر ټویټر لیکلی چې فراهیان د امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي، جګړه روانه ده خو د ورځې تر پایه به وضعیت بدل وي. د فرانسې خبري اژانس په سیمه کې د سرچینو په حواله ویلي چې د فراه خلک د فراه شهر خلک وحشت ځپلي سوي دي او د چاودنو درانه اوازونه اورېدل کېږي. د فراه د ولایتي شورا یوې غړي په ټلیفون خبري رسنیو ته ویلي دي چې په ښار کې بمبارد پیل شوی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند نجیب دانش خبري اژانسونو ته ویلي دي چې د افغانستان کورنی او بهرني ځواکونه ګډه بمباري کوي خو د نړیوالو ځواکونو قومنداني تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ویلي چې حمله دوی کړې ده. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویاند وایي چې د فراه پر ښار د وسلوالو طالبانو حمله شنډه کړې او امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. د ملي دفاع وزارت مرستیال ویاند محمد راتمنش یو ساعت مخکې د ازادي راډیو ته وویل
جنگ به استقامت فرقه 70 کې 3 کیلومتر از شهر دور
دی. وایي جګړه اوس د ویایي فرقه په شاوخوا کې روان ده چې د شهر په 3 کیلومتر کې پرته ده. موږ دشمنان محاصره کړی، اته تنه وژل شوي او ډیر شتنه زخمیان شوي دي. خو نړیوال خبري اژانسونه وایي چې تر اوسه د لسو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړ شوی دی. د دې مسلې د نور جزئیاتو لپاره لفن ازادي راډیو اوري او زموږ ویب پاڼه ګوري. د په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ملکي استازي دفتر وایي چې د اداري فساد پر ضد مبارزې نوې ستراتیژي او د اداري فساد د مخنیوي لپاره د بیلابیلو پلانونو عملي کېدل له اداري فساد سره مبارزې ته د افغانستان تعهد څرګندوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي استازي تدامي چې اماماتونن په خبر پاڼه کې ویلي چې ملګري ملتونو په کلکه د افغانستان تر شا چې غواړي له اداري فساد سره مبارزه وکړي ولاړ دي. د یوناما رپورټ نن د اداري فساد پر ضد مبارزه لا استراتیجی تر عمله تر سرلیک لاندې خبر سو. په رپورت کې ویل شوی چې په افغانستان کې د عدلی سیستم اصلاحات باید چټک سي او سپارښتنه کوي چې د فساد پر ضد د مبارزې لنډمهاله استراتیجی محدود غیز لري، نو لدې عمله باید پر اوږدمهاله استراتیجی کار وسي. تدامي چې اماماتو وړاندیز کړی چې د افغانستان حکومت د نویو اصلاحات او قوانینو د جوړولو لپاره کار وکړي. د ایران د بهرنی چار وزیر محمد جواد ظریف نن بروکسل ته روان دی. د امریکا ولسمشر په وروستیو کې اعلان وکړ چې هیواد یې له ایران سره د نړیوالو قدرتونو له اټومي موافقې وځي. محمد جواد ظریف په نن په بروکسل کې له اروپایي رهبرانو سره د دغې موافقې د دوام پر څرنګوالي خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پنس پرون په واشنگټن کې یو وار بیا د جمهور رئیس ټرمپ له پریکړې ملاتړ وکړ او خبریالانو ته وویل
The Iran deal, in his words, didn't bring calm, it didn't bring peace, and it never will.
دا وایي د ایران موافقه لکه څرنګه چې ولسمشر ویلي د آرامۍ او سولی سبب نه واو هیڅ کله نشي کېدلای. په حقیقت کې په غیر مترقبه ډول د ایران له لوري پر اسرائیل د میزایلو حمله چې تیرونی وسوه دا تاییدوي چې د جمهور رئیس پریکړه چې له موافقې ووځي سمه وه. له ایران سره اټومي موافقه په 2015 میلادي کال کې وشوه چې پر امریکا سربیره چین، روسیه، بریتانیا، فرانسې او جرمني هم لاسلیک کړی ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف بنن په بروکسل کې د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست له مشر فدریکا مغرینی، د بریتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري. د بریتانیا، فرانسې او جرمني حکومتونو ویلي چې دا اټومي موافقه د خوندي کولو هڅې به وکړي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د ایران سره د اټومي موافقې په اړه د فرانسې له ولسمشر سره ټلیفوني خبرې کړې دي. کرملن ویلي چې دواړو مشرانو په خپلو کې له ایران سره اټومي موافقې ته پر تعهد ټینګار کړی دی. خو د روسیې خبري اژانس انټرفاکس د سرچینو په حواله ویلي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر نن په مسکو کې د روسیې او یو شمېر بهرنیو هیوادونو د کاربوهانو په غونډه کې وویل چې که د ایران حکومت پر موافقه مذاکرو ته حاضر نشینو د دې موافقې ژغورل به ډیر سخت کار وي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن بیړنۍ غونډه کوي چې د اسرائیل او د غزې ترمنځ پر سرحدي سیمو د وروستیو خونړیو پیښو په اړه خبرې پکې وشي. په ملګرو ملتونو کې د کویت ډیپلوماتیک ماموریت د امنیت شورا د دې غونډې د رابللو ژغ کړی دی. د اسرائیلي ځواکونو په ډزو کې پرون لشتر لږه 50 فلسطینیان ووژل او 1200 زخمیان شو. د کسانو بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د انتقال پر ضد اعتراض کړی وو او اسرائیلي ځواکونو ډز پنج وکړه. خو اسرائیل ویلی چې پوځیانو یې له خپلو سرحدونو دفاع کوله او د حماس وسلوالو هڅه کوله چې د اعتراض کوونکو په جامه کې پر اسرائیلو حمله وکړي. له دې امله دوی ډزو ته مجبور شوي دي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاري د ځوان فکر په وی بلې ونیز ژوندې خبرونه کې اجمل تورمان در سره دی. تخنیک پچارو کې عبید الله عبیدی را سره همکاري کوي او موضوع مو د ځوانان او مطالعه په خبرونه کې را سره ملمانه دي. لیکوال، شاعر، کرکټونکو او ژورنالیست طاهر ځلان، د پوهنتون استاد انجینر اتی الله رسولي او لیکوال او شاعر جاوید احمد اوربل. درنو ملمنو خره خلاص دغه شان تاسو درنه اوریدونکو هم کولای شئ په تلیفون د موضوع په اړه پوښتنه وکړئ او خپل نظر هم را سره شریک کړئ. د تلیفون شمیرې مو دي 0999 40 50 40 او 0922 25 55. په سر کې ښاغلی ځلان تاسو سره ځو. کدر ته وایي چې نن سبا په افغانستان کې که د ځوانانو او مطالعې موضوع راواخلو وضعیت څه ډول وینئ تاسو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د مطالعې اړوند باید د په پیل کې د ځان سره دوه خبرې په نظر کې ونیسو. یوه دا چې رسمي مطالعه، یوه غیر رسمي مطالعه. رسمي مطالعه په دې معنی چې هغه کتابونه لوستل، هغه درسونه لوستل چې ځوانان د مجبوریت په اساس باندې باید په پوهنتون کې په مکتبونو کې هغه ولولي. او دویمه برخه د غیر رسمي مطالعه ده چې د شوق او علاقه لمخې د لا زیاتو معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره ځوانان کتابونه لولي، بیلابیلو برخو کې په ټولنیزو رسنیو کې مطالعه کوي، په ویب سایټونو کې او همدا ډول د انټرنیټ له لارې. خو په لویه کې چې موږ ګورو د پخوا په نسبت باندې وضعیت ډیر ښه شوی دی. یعنی زه چې څومره د خبرندوی ټولنو د ملګرو سره په اړیکه کې ما او هغوی په دې اړه خبرې کوي، وایي چې پخوا به دغه آزاد کتابونه د 1500 ټوکو کې په شمیر کې به چې چاپ شول نو بیا به کلونه کلونه پراته وو. خو اوس کتاب داسې چې په کال کې 2 ځلې او 3 ځلې هم چاپ شي او شمیر هم چې هغه زرګونو ته رسیږي د ټوکونو شمیر. په بیلابیلو تعلیمي برخو کې تاسو وګورئ زمونږ ځوانان ډیر ښه ځلیږي. دا په دې معنا ده چې کوشش کوي، خو لا هم په دې برخه کې ستونزې شته. دی ستونزې دا دي چې تر اوسه پورې د مطالعې د غوړېدا لپاره په داسې کلتوري پروګرامونو کار نه دی شوی چې هغه ځوانان وه څه یا ځوانان تشویق کې او پاغو کې او ولولا او تلوسه پیدا کی چې په کتابونو پسې وګرځي په خبرو پسې وګرځي او په لیکنو پسې وګرځي.
ډېر ډېر مننه ښاغلی اوربل. ځلان صاحب وویل چې د پخوا په پرتله باندې مطالعې شوق د ځوانانو سره ډېر شوی دی، ښه شوی دی، کتابونه څو ځلي چاپېږي. آیا تاسو هم وضعیت دغه شان وینئ؟ که وینئ، فکر کوئ چې دا چې د مطالعې سره خلکو علاقه د ځوانانو په ځانګړي ډول زیاته شوې ده، لامل یې څه کېدلی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دې کې شک نشته چې په اوسني وخت کې د مطالعې سره د ځوانانو شوق زیات شوی دی، ځکه زه خپله چې کله کتابخانو ته ځمه نو هغلته نه یوازې دا د په برخه کې د شعر او نثر په برخه کې ډیر زیات نوي تازه کتابونه راځي، بلکې پر علمي موضوعاتو باندې علمي کتابونه هم ډیر زیات بازار ته راځي، او له دې ښکاري چې اخیستونکي زیات دي او دا پروسه مخته روانه ده او ډیر خلک یې لولي. زه فکر کوم چې په اوس وخت کې د ځینو کتابونو لپاره دغه اعلانونه چې دی په ټولنیزو شبکو کې دغه چې کې دا ډیر زیات موثر دي. ځینې کتاب خپل خبرندوی خپل اداري چې دی مطبعې چې دی هغوی د خپلو کتابونو په اړه باندې اعلانونه خپروي په ټولنیزو شبکو کې، او اکثره لیکوال کله چې نوی کتاب بازار ته راسي په ټولنیزو رسنیو کې دوی دا غوی یو قسم اعلان یا دا غوی یو معرفي خپروي. فکر کوم چې په دې برخه کې هم هغه کسان چې د کتابونو لیوال دي هغوی هڅېږي چې دغه کتابونه پسې وګرځي، پیدا یې کړي او ویلولي. او بل زموږ په هیواد کې په اوسني وخت کې په لکونو ځوانان دي چې هغوی په تعلیمي ادارو کې دي، مکتبونو کې دي، پوهنتونونو کې دي، تعلیمي موسسو کې دي، نو که هغوی درس هم وایي تر څنګ یې دغه د کتابونو خوا ته هم توجه کوي، په خپل مسلک کې کتابونه لولي، او یا هم که چیرې دوی د ادب سره، د ژبې سره، یا هم د نورې دنیا سره دوی علاقه ولري، نو په هغه برخه کتابونه پیدا کولی سي لولي.
ډېر ډېر مننه. ښاغلی رسولي، ما په فیسبوک کې ستاسو فیسبوک پاڼه تعقیب کړې ده، تاسو یو کمپاین ډول یو شی جوړ کړی دی، مثلا چیرې چې زه یو چاته یو کتاب ورکوئ، هدف مو د دغه کار نه څه دی؟ آیا د مطالعې ته د خلکو هڅول په ځانګړي ډول د ځوانانو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه نه مخکې زه د آزادۍ رادیو د ځوان خپرونې اوریدونکو او د افغانستان ځوان نسل ته د نننۍ خپرونې د لارې سلامونه وړاندې کوم. تاسو ویل چې د فیسبوک پاڼه کې، دا فیسبوک پاڼه یو هغه پاڼه ده چې نن په افغانستان کې ډیر زیات د استفادې وړ ځوان نسل لري. موږ پروګرام لرو په نامه د ایس پی پی یا سټوډنټ پروموشن پروګرام، یا د محصلینو د ارتقا ظرفیت پروګرام. د دې پروګرام یو اساسي خدمات په نامه د ترویج فرهنګ مطالعه ده چې په ټولنه کې باید موږ د مطالعې فرهنګ رواج کړو. نو زما شخصي خپل معرفت کله چې د یو ځوان سره، یو علمي شخصیت سره، یو فعال یا یو رهبر سره، یا یو د دولت چارواکي سره، هغه چارواکي چې د دولت فعلاً مدیریت کوي تر رئیس جمهور پورې، چې تنها تر رئیس جمهور پاتې چې غذر زمونږ ملاقات تاسو تنظیم شوی نه، د ما ټولو ته یو جوړ کتاب ورکړی دی. هدف د دې کتاب نه زمونږ ترویج فرهنګ مطالعه ده.
رسولي فعال فعال دي، ولې غیر فعال ته نه ورکوي چې هغه فعال شي؟
کتاب البته دا پیام دی، در حقیقت کې ترویج فرهنګ مطالعه هر یو ته ورکړی دی. زه زیاتره هغه محصلین چې په پوهنتونو کې فعلاً مصروف د تحصیل دي، کله چې دوی راځي زموږ سره په سره مخامخ کیږو یا موږ سره معرفت حاصل کیږي، دوی ته اولین معرفت زموږ کتاب د قلم نه شروع کیږي. نو دا خاصتا نه دی چې فعال یا غیر فعال، دا په عام ډول دی. اما معیار موږ ورته ټاکلی دی چې باید کتاب مدیران ټولنې ته وکړو چې په ټولنه کې اصلاحات راولي. دا د زموږ هدف دی.
بله مننه. ځلان چې تاسو مخکې وویل چې د سي ټولنیز پروګرامونه کلتوري پروګرامونه نه دي شوي د دې لپاره چې ځوانان وهڅول شي، تاسو کې شي وته را وړاندې کوي مثلا څه ډول کلتوري پروګرام وشي چې یو ډول ووایي چې ځوانان وهڅي کتاب لوستل ته مطالعه ته؟
د کتاب د پروموشن څو لارې دي. تقریبا په نورو نړۍ کې هغه استفاده کیږي او ډېرې ګټورې دي. یو ویله هغه دا چې مثلا حکومت د دې لپاره یو د جایزو د ورکړې یو ډیر شفافه سلیقینه یو ډیر شفافه طرح جوړه کی، برنامه جوړه کی چې په کال کې یو ځل یا په کال کې دوه ځله غورو کتابونو ته جایزې ورکړي، او جایزې باید داسې جایزې چې واقعا ارزښت لري او په دې وطن کې دا غي جایزه چې څوک واخلي باید هغه خلکو ته یو ارزښتمن کتاب او د کتاب لیکوال معرفي شي. دویمه دا ډیره ضروری ده ځکه چې کله یو کتاب
موجود ده کنه
وشته، خو زه شخصا زما درک دا دی ډیره سلیقې ده. هغه څوک چې د چا دوستان دي، هغه څوک چې د چا ملګری دي، هغه څوک چې د چا په مافیهی بندونو کې دي، هغه مخکې کېږي. هغه یو کتاب هم لیکلی چون کې دا هغه د باند دی، نو هغه ته دا د افلاطون د
بوتیکا
نو لبد مرغه زمونږ فرهنګي فضا لدغه مافیهی سوچ نه دا وتی، او دې زمونږ یعنی په ډیرو برخو کې زمونږ فرهنګ ته تاوان رسولی. تاسو وګورئ چې په لسو کالو کې لس نوي لیکوال یو ټولنه پیدا نه کی، نو د هغې ټولنې په حال باندې افسوس پکار دی. دا ولې نه پیدا کیږي؟ علت دای چې کله مافیهی سوچونه یې نو هغه که د هغې په حلقه کې ورننه وتلې، خو خطخه که په هغې مافیهی حلقه کې وردننه نه شوې نو ته به همیشه په حاشیه کې پاتې یو. که هر څومره ښه لیک وکې، که هر څومره ښه کتاب چاپ کې، که هر څومره ښه دغه وکې، حتی دغه مافیایی ډلې دغومره هم نشي کولی چې هغه کتاب واخلي. سره د دې ځان ته د فرهنګ وارثین وایي، ځان ته د فرهنګ ساتونکي وایي، چې کوم لیکوال هغه کتاب چاپ کړي د دوی د باڼ نه بیرون، هغه چې ورته ورم کې بیا ډیر په بې پروایي سره دغه بیچاره زړه مشي خا 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 زه ولا ښه دي کړي چې یو کتاب دې چاپ کړی، بیرته هغه ته فیډبک نه ورکول چې تا د کتاب چاپ کړی ښه دی چاپ کړی خراب دی چاپ کړی دی. نقد پینه کیږي په رسنیو کې چې نقدونه وشي، بحث وشي چې ولا یو نوی کتاب چاپ شوی دی، داسې مسایل دي، جنجال برانګیز دی، دا پکې دي، دې سره یوې موضوع سره څوک اختلاف وکړي، بلې موضوع سره څوک ملاتړی وکړي، نو داسې چې د خلکو ذهن ته د کتاب او د کتاب د لیکوال په اړه تازه تازه معلومات وړاندې کیږي. نو زمونږ په ټولنه کې له بده مرغه دغه نقد یو ډیر حیثیتي شی ګرځېدلی. که په چا د نقد وکړو فکر کوي چې ته ګوندې د هغه توهین کوي، حال دا چې په اثر نقد او یو چاته احترام دا کاملا
دغه لاره چې اوربل سه پیشنهاد کړی مثلا په فیسبوک کې، مثلا په ټولنیزې رسنیو کې، ټویټر کې، هر شي کې چې معلومات خپرېږي د کتابونو په اړه، دا څومره موثره ګڼي؟ مثلا ما خپل د ولیدل چې کله بغدادي پیر چاپ شو کنه، دې په ډیره پراخه کچه دې ته تبلیغ وشو په ټولنیزو رسنیو کې، او همدار چې مثلا فکر کوم چې دویم چاپ دریم چاپ ته ورسېږي، دا څومره موثره لاره ګڼي؟
دا ډیره د خو اصلا په کار خو خبروندوی ټولنې ته څو شیان دي. یو خدا ده چې هر دلته په افغانستان کې خبروندوی ټولنې بس یوازې د کتاب چاپ او بیرته پیسې ګټل دادي ټولې نه خیم. البته باید هر خبروندوی ټولنې یو دروانچناسانو ډله ولري، مشاورین، د هغوی پرله پسې کار دی چې څه ډول کتاب چاپ کی، چا د پاره کتاب چاپ کی، کوم موضوعات دي چې خلک ورته اړتیا لري. دا نه چې د بازار پسې لاړ شي چې ولا پلانکي ډوله کتاب دا په دې وروستیو کې به تاسو ګورئ چې هر خبروندوی ټولنه ګوري روان شناسي کتابونه، چې هر خبروندوی ټولنه ګوري د مدیریت کتابونه، نو یعنی یو دوه درې موضوعات دي خلکو رنیولې او دای د دې لپاره کړي چې دا فکر کوي دا د پیسو ګټلو یو ذریعه ده. خو زه فکر کوم نه، خبروندوی ټولنې باید ترند جوړ کړي، معیارونه جوړ کړي، او لوستونکي باید دوی وروزي. ټولنیزې رسنۍ یوازې د پوهاوي په برخه کې، د خبرېدو په برخه کې هغوی سره مرسته کوي شي، خو تر څو پورې چې علمي او دغه کار د مطالعې د دود کول د پارسم سیستماتیک نظر رامنځته نشي ګټنه لري. زه د باور در کوم بغداد پیر ډیر خرڅ شو ډیر کسان نه دی لوسته. زما ډیر نزدې مرګري وو د دې د پاره چې ځان په دې د یوسف په مینانو کې وشميري په فیسبوک کې پیسټ کړه ده. او خبره دا ده چې کله په شوري توګه یعنی د خلکو په پوهه کې دا ځای کړی شي چې دغه کتاب ولې مهم دی په بغدادي پیر باندې لس علمي او د کره کتنې مضامین ته ولوستل نه ما نه دي لوستي. مثلا د هغې نه وړاندې ځینې نور کتابونه چاپ شو.
سینوها
ډیر مشهور شو. په سینوها باندې لس مقالې ته اوسه پورې په دا پښتو ژبه کې ولوستې چې ولې ارزښتمند دی، ولې مونږ د پیړیو پیړیو وړاندې شی نن دغومره لولو، څه شی دی پکې، مونږ زمونږ د ټولنې ته پکې څه اضرار دي، زمونږ ټولنې ته پکې څه ګټې دي. نو کله چې دغه علمي بحث او مباحثې نه لوستون کی جامع دی، یعنی دا غوی ذهن باندې بس صرف د فیشن په توګه باندې، چونکه ما یاد کې چې پلان کې کتاب دینو تا یاد کې کتاب زلاړلم یا مې واخیست یا مې بل ځای نه کسرا کاپی کاو په فیسبوک کې مې شیر کړ. نو زه دا وایم چې ټولنیز رسنۍ ډېر یو ښه وسیله ده نن سبا، مفت وسیله ده، ډېره کم مصرف وسیله ده، په هغه باندې خلک خبروي شي. خو د مطالعې دود چې دی تر دې ور اخوا دا دی چې خلک و پویږي سره کوم مطالعه وکي، کوم کتاب مطالعه کی، د یو شاعر شیری ټولګه چاپ شوی دی ولی خلک باید ولولي، لنډ کیسی چاپ شوی دی ولی ولولي، د ټولنیزو مسایلو په اړه باندې کتاب چاپ شوی ولی خلک باید ولولي. نو دغه د بحث او مباحثه او د کره کتنې دغه دود چې عام شي نو خلک ضرورت پیدا کوي، ځکه نوی په دغه نقد او په دغه بحث مباحثو کې نوی مسایل مطرح کیږي، خلکو سره یو نوی ایډیا پیدا کیږي چې ولا دې کتاب ته ضرورت لرم. نو اوس موږ دا شی نه لرو. تاسو وګورئ زمونږ کره کتنم سلیقې ده، که چا به طرف کره کتنه وکړله یو واري ورته را برک شو چې پلان کې استاد دې ته وګوره وغه وګوره، حال دا چې کره کتنه د نظر اظهار دی، بیان دی، ښکارا کول دی. نو ولې ته د خپل لوستون کې نه یو کرکتون کې هیڅ کوم آسماني مخلوق نه یې، ولې ته د خپل یو ستا لوستون کې، ولې د خپل لوستون کې نه دا حق خلی چې هغه تا سره اختلاف د نظر وکي؟
ډېره ډېره مننه. اور بل صاحب، مخکې ځلان صاحب د کتابونو تجربه جایزو د ورخ پر کې وای چې دا خبر وسره خو دوی دا مویل چې مثلا مافی بانډونه مثلا دي چې سلیقوي چلند کیږي، فکر کوي دغه کار که مثلا اختیام سلیقوي چلندونو په اساس باندې دا جایزې ورکول کیږي، دا فکر نه کوي چې هغه چې کتابونه لیکي کنه هغه کتابونه لیکي ولې دغه جایزې نه ورکول کیږي؟ دغه ډېر رقم زړه مات شي او دغه د کتاب دا ټول بازار چې په یو شکل د اشکالو به دا اغیزمن شي.
تورمن صاحب، زه په دې برخه کې یو څه بیل نظر لرم. زه د سونه مخکې په یو پرهنګي مجلس کې وو کنه خپل سلام صاحب په مغزه کې هغه د جوري هیئت کې وو، څلور پنځو شو کتابونو د کال غوره کتابونو ته دوی جایزه دوی یعنی دوی با صلاحیت کسانو پکې یو له با صلاحیت کسانو څخه سلام صاحب هم پکې وو. یعنی دا کار ستا شاید دغه د مافیایي حلقې سره زه دومره یعنی ما ته ډېر زیات اهمیت وړ خبره نه ده په دې کې، زما په نظر باندې ځینې نور عوامل چې دي هغه په دې برخه کې ډېر زیات قوي دي. خپله لیکوالي چې د یو قوي انګیزه غواړي، لیکوالي یو مسلک دی، مینتوب غواړي. که چیرې یو لیکوال د خپل مسلک سره مینتوب ونه لري، مسلک یې ونه ګڼي او ډېر سخت کار ورته ونه کړي، نو هغه به سره کوم کتاب ولیکي چې بیا د مینوال ولري. زما په نظر باندې زه چې کله بازار ته ځم دغه ځینې کسان چې ګورم مطالعه نه کوي یا هم کتابونه نه اخلي یا اخیستی دی بیا یې پریښي دي، یو څو لاملونه دي. مثلا کتاب ګران دی افغانستان کې، دا اوس چې ته خپرندویه ادارو ته ورسې هغوی چې دا کوم کتابونه در باندې خرڅوي قیمت یې خرڅوي، کتاب لري دی، یو څوک په ولسوالۍ کې اوسي هغه کتاب ته ورسېدای نه شي. په ځینو ولسوالیو کې بیخي کتابونه شته نه، د افغانستان په ډېرو سیمو کې کتابونه نه پیدا کیږي، یو څو غټ لوی ولایتونه دي چې په هغوی کې دا کتابونه پیدا کیږي. کتاب قوي نه دی، سم نه دی لیکل سوی، املایي غلطۍ لري، یو مفکوره یې نه ده وړاندې کړې او په کتاب باندې خواري نه ده سوی. لیکوال اور باندې کوشش نه دی کړای او خپل لیکوال ګډ وډ شیان په یو کتاب کې راخیست دی. نو کله چې یو لوستون کې یو کتاب لولي د تانګې زور نه کې دی په دې باندې باورې چې په دې کې املایي غلطۍ استه او مفکورې نه د وړاندې کړې نو هغه خو بیا دویم ځل یعنی د باندې زبل کوم ځای اخلي چې بیا د کتاب واخلي. نو زما په نظر باندې اول خو موږ دغه د مطالعې په اهمیت باندې سم پوه نه یو او دویم یعنی هغه ګټې نه دی راته معلومې دا یو لوی لامل دی. بله خبره دا ده چې د کتاب خپرندوی ادارې چې دی هغوی د ځینو لیکوالو نه پیسې اخلي، هغه څوک چې پیسې لري بس کتاب نه ګوري او چاپوي، یعنی بازار ته ډیر بې کیفیته بې مفکورې د املایي غلطیو څخه ډک کتابونه راغلی دي او یو ځل چې لوستونکي هغه کتاب ولولي دویم ځل دپاره هغسې کتاب نه اخلي. دویمه خبره دا ده چې خپل لیکوال په دې برخه کې خپل هغه مسؤلیت سم نه دی ادا کړی، بس کتاب یې نه دی لیکلی چې هغه د یو ډېرې ښې مفکورې د یو فکر درلودونکی وي، یو پښو ادبیاتو لیکل شوی وي، داسې موضوعات یې راخیستي چې هغه د ځوانانو د روزمره ژوند درد بخوروي. نو دغه مشکلات دي، که چیرې دغه حل سي نو زه فکر کوم که یو لیکوال یو ښه اثر ولیکي نو دی به د خپلو لوستونکو هغه ذوق لوړ کړي او که چیرې داسې بې خونده اثر لیکي د املایي غلطیو څخه ډک وي، په سمو ادبیاتو یې نه یې لیکلی، لغت پرانه یې پکې کړې، موضوعات یې ګډوډي، نو هغه د خپلو لوستونکو هغه ذوق ټیټوي. نو کله چې ذوق ټیټ سوال ته انګیزه له منځه سي او انګیزه چې ته منځه لاړه بیا څوک کتاب نه لولي او زما دغه خپله لوستونکو ته هغه کسان چې د کتاب مینوال دي هغوی ته مشوره دا ده چې کله دوی کتاب لولي نو یو څه خواري د خپل هم وکړي. ډېر هغه کسان هغه لیکوالو کتابونه دي پیدا کړي چې هغوی لوی لیکوالي د هغوی په کتابونه ډېر بازار ته راغلي، خلکو ډېر هرکلی کړی، نو لومړي ځل دپاره دي همدغسې
یو اوریدونکی لرو. بل سه مننه دا اوریدونکی به راواخلو بیا تاسو دوستانو خبرو ته راشو. مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده.
تشکر ډاکټر منصور مجاب له کابل څخه مې اړیکه نیولې. زه به داسې ویم چې بخوان بیا وسیلګي نه کو وخت لري بهانه جوړی نه کون، یعنی دا از ما د یو کتاب شعار دی چې پر مخ لیکلی دی هم د مطالعې غوره لارې یا روشای درست مطالعه هم او د دې چې راشم د مطالعې په موضوع باندې خبرې وکړم. اکثره ځوانان یا خلک داسې وي چې حوصله نه لرم او یا وخت نه لرم، نو دوی ځان ته دروغ وایي وخت لري او حوصله باید پیدا کړي که دوی غواړي د مطالعې د ګټو څخه استفاده وکړي. او د دې تر څنګ اکثره خپل ظرفیت څخه آګاهي نه لري او د مطالعې په بدو شرایطو باندې مطالعه کوي، یعنی په دې معنا د مطالعې په بعد عادتونو باندې نه پوهېږي، شرایطو برابره مطالعه نه کړي. یو عادي انسان 28 میلیارد عصبي حجرې لري، هره حجره د پینتیم فور کمپیوټر ظرفیت لري. دا موږ چې چالانه وساتو ځان په نه پیسې او دا موږ چې خاموش وساتو ځان په نه پیسې استفاده ونه کړو، نو ټول ځوانان د دغه غږ دی چې ستاسو حافظې ضعیفې نه دي او ستاسو د لوړ ظرفیت خبر ایا نو تاسو باید څنګه وکړئ پرویش او شرایطو برابره مطالعه وکړئ. بدبختانه په افغانستان کې په بدترین دویش باندې مطالعه کې هغه ده چې کله مطالعه برداری نه کړي، تمرکز نه لري او د دې تر څنګ مطالعه په بد عادتونو نه پوهېږي، موسیقي به ورته چلانه وي، ګوشکۍ به په غوږ کې وي، مطالعه به کړي. بله راځمه دې ته چې دا ولې خلک مطالعه نه وکړي. ګورئ موږ معلمین لرو، په پوهنتونونو کې استادان لرو، دوی منبع ته مراجعه نه کوي، هغې طرف ته نه متوجه کوي. نو دا به ښه وي چې په معلمینو باندې کار وشي، په استادانو باندې کار وشي او په کورنیو سره کار وشي، دوی ته د مطالعې اهمیت وښودل شي. ځکه وخت کم دی، زه نور ډېرې خبرې نه کوم. وربل صاحب ته خاص سلامونه کوم او دغه کوم غمونه او خوشحالۍ چې راغلي دي مبارکي وایم ورته. زه په د مطالعې په طرحه باندې کار کوم، نو که دغه ورونه زما سره همکاري وکړي او په ګډه سره جوړ کړو دا یا په قانون یا په یو مسؤل دا باندې تبدیل شین، تر څو هغه افغانان چې کله حج ته ځي یا واده شوي یا د پوهنتون نه فارغېږي ځینې کتابونه یې باید شي او بیا د تایا سند ورکل شي یا پر اصطلاح په ټولنه کې یو مطرح شخص په هیڅ باندې معرفي شي نو تر ټولو وشي او همدغه سي رسنۍ کې ځنه کتابونه اعلان شي بعد وختونه ځنه مالفین په دوه خپکیږي چې ما کتاب اعلان نه شو دی بل اعلان شو په هفته کتاب معرفي شي او د هغه ګټه او نور هغه د توخو دل شي مننه
ښه ډیر ډیر مننه بل اوریدونکو هم را سره په لیکره دا به هم را واخلو چې څوک لکم زیات دی مهرباني وکړئ ازادي رادیو دا
محترم کرمون صاحب سلام دا افغانستان مدن ملت ته درنو بلمانه تا وړاندې کوم فضل هودي ورداګي ما
ها ورداګ سي مهرباني
ما نه تر موصف وکړم چې منصور صاحب دې مهمه خبره پټ باندې بزدم راو یا ما چې دا موهید توس چې دا کوم موهید غلا دی دا موهید دې مطالعه نه دی او یو څوک نشي کولای چې دغه موهید کې مطالعه وکړي امنیت مشکل شته دی نو یو ځوان صرف چې په یو ځای کې کینی دی د کتاب کاتلو ته حالت یو انتجور کیږي یو بریټ کې یو په ځای کې جګړه او جګړه راوونه ویني دا ولانه کې ذهن یې ټول وګړو ته ورغړدي نو د درنو منبانو سم دا غوښتل چې څنګه کېدلای شي چې دغه دا ذهن ذهنیت یو ورونټو کې راو ویلو
اشتمو جمعه کې دا ستاره مشکل حل شي مننه مننه کور ودان ژوند یو بل اوریدونکو هم راخلو بیا را شو خپل ملمنو ته د دوی نظرونه برا واخلو بلې ازادي رادیو مهرباني وکي مهرباني وکي ازادي رادیو دا
السلام علیکم
وعلیکم السلام څوک لکه مزه له پته مرخه ده ورور اړیکا را سره پریشو بل اوریدونکو همشته ازادي رادیو د مهرباني بلې مهرباني په ازادي رادیو ده
فرماتا تاسو سلام او د ازادي رادیو کوم ته په خاطر دونه تاسو د نوم ملمن السلام محمد قاسم زوکه ملمن ولا سره سره اړیکه
زوک سیب له ملمن ولا ته مهرباني وکي
چیرې مننه کوم چې نام د مطالعه ارزښت په یوستي کې مینوال نه جوړه تاسو ویډیا او کشمیر خانه نشي بکو دلاري او په اندازه چې نشته لري انه د مطالعه لري څخه په مطالعه کوي خو اکثر محصلین دي چې مطالعه ډیره د شنو کوي واځي خپل وخت کوي د ټول محصلینو او شاګردانو غواړم چې د په چیر غواړم ځکه هم په دې سره کې چې انا د پنتونو د مکتبو د روان دي ته چې موږ د ګریو ته ونیسي خپل مسره شو کوي ډیر نه
کوه اه ډیر ډیر مننه قدرونو اوریدونکو را به خپل ملمنو ته سب وخت نه ما سره د دوستانو موضوعات هم ور سره شریکو خغله زلند مخکې وربل سپ د کتابونو د ویش موضوع ته اشاره وکړه فکر کوي دا سیستم څومره منظم دی چې مثلا یو کتاب چاپ شي ټول ولایتونو ته رسیږي مثلا لرو پرتو سیمه ته هم رسی کې نه رسیږي او بل دا چې دویم جز د دې پښتنې دار چې په دې روسي کې یو شمیر د کتاب پرولو مؤسساتو ځینی خدمتونه مثلا پیل کړی دي چې کته سي امغه آنلاین وغواړي چې دا کتاب د مترک خپل شپې ور کې دوی غد کورته ته دفتر ته تاسو ته رسیدي د ډیر کم قیمت په بدل کې دا څنګه ارزوي دغه دوه پښتن تک
د رښتیام پلورو پروتوسیمو ته د کتاب رسول یو مسله ده یو ستونزه ده تر اوسه پورې هغه ډول چې په کار دي نشته ډیر فوکس او ډیر تمرکز چې د پلوي خارونو باندې کیږي خو اماغه چې ما لومړی سر کې ویل چې په دولتي کچه د شان ته کار وشي کله چې دولت په ولسوالیو کې شته ده داسې یعنی داسې نه ده چې ګنیال ته کتابخانه نشته حالت د کتاب در رسیدل لار چار نشته او دولت دا شي کوي یعنی زمونږ کله په لور تسمه کې ده خو له الت دولت یو وړه کتابخانه جوړه کړي ستونزې دا ده چې د کتابخانون الت بیا یې استفاده نه کیږي چې څوک په مکتب کې د مکتب څوک مشر دی کنجي هغه سره په جيب کې هغه شخصي مال غني یو مېش دوه مېش یا یو کال کتابونه پرتی بیرته دا غي بیا څارنه او دغه نه کیږي په پاملرنه ورته نه کیږي ویني خوري لمنځل شي خو آزاد بازار لا هم زمون کلو ته نه دا غزيدل چلته کتاب ورسیږي او دویمه خبره اوربل سه بمکړل چې قیمتونه لوړ دي خلک غریب دي یو شاګرد د مکتب یا د پانتون شاګرد نشي کولای چې په دومره لوړه کې لوړ قیمت باندې کتابونه واخلي په دې برخه کې کوچيري دولت مطبعي او د کاغذ او د برق په برخه کې د خبروندوی ټولونو سره همکاري وکي ټیکسونه پیرا کم کی نو کېدای شي چې دغه نرخ ټیک شي د کتابونو د قیمت ستونزه هم حل شي. دویمه خبره چې تاسو کومه دغه وکړه د زنو خبرندوی ټولنو واقعا د یو ډیر خن وخت یو ډیر خیب کار دی په ټوله نړۍ کې زیلری او ډیره استفاده تنه کیږي. مثلا د خبرندوی ټولنې شمیره خلی زنګ ورته وهي هر کتاب چې په کاري هغه راغواړي. خو بیا هم زه بیرته خپلې اولې خبرې ته ورځم. دا ټول کارونه هغه وخت امکان لري او اسانه کیدی شي چې ته د کتاب په اړه یو ذهنیت رامنځته کړي. تر څو پورې چې د کتاب په اړه باندې ذهنیت رامنځته نه کړي هغه که چاپم شي که عمر رسیږي هیڅ ګټه نه لري. او دا په لیکوال پورې تړاو نه لري. لیکوال خپل کوشش کوي هغه چې ناستې شپو باندې خواري کړې ده چا کمه دا پیمانه داسې چا سره د لاس کې چې ووایي چې پلان کې ښه نه دی کړی او دا پلان کې بیسان کې چې دی دا ډېر ښه دی داسې پیمانه کومه شته نه ده. یعنی بېطرفه پیمانه دغسې نه ده وضع کړې چا اوسه پورې هیڅ دغسې دغه نه دی شوی. اوربل صاحب د زری کړکي یاد ونه وکړله هغه یو شخصي دغه ده موسسه د فرهنګي ما د دولتي دغه په ټوله دنیا کې وګورې تاسو یعنې زموږ سره دغه په دې ګوان کې چې فرهنګ ټول لاسل کلن شویم نه دی هلته دغه سیستمونه شته دی. یو کتاب چاپ کیږي کتاب جایزه خلی په ټول هیواد کې دغه یو غوغایو پلان کې کتاب صدارتي واړ واغسته پلان کې کتاب د نخبګانو یو واړ واغسته نو هغه د دې سبب شو چې په خلکو کې ولولت الوسه پیدا کی. دلته خو چې کوم د دولت سیستمونه دي هغه ما مخ کې ویلې زید ته نمونه خودل شم زی په ثبوت رسوي شم چې اواز د خپل ملګرو نه ورخه ولا کې د کتاب مخه مړولې لکه دا افراد سره زیته نه ده. تورمان صاحب سره به زه یو ځل زیته وکم دوه ځل به وکم درې ځل به وکم اصلا دا د کتاب د فرهنګ سره د کتاب سره زیته ده. دا د علمي رویو سره زیته ده د فرهنګي ارزښتونو سره زیته ده. نو د دې لپاره که کور ته کتاب چاته ورکې خو د کتاب په اړه که ذهنیت نه وي هیڅ معنی نه لري. دا غونډ وطن د کتابونو نه ډک شو په سړکونو پرته دي خو که د کتاب په اړه ذهنیت نه وي چې شی څوک ولولي څه د پاره ولولي څه تینه اخص کوي. دا هماغه بحثونه دي مذاکرې دي ادبي نقدونه دي په بیلابیلو کتابونو باندې اکه په تاریخ کې که په ټولن پوهنه کې که په روانشناسۍ کې تاسو وګورئ دا ستونزه تاسو درکړې ده چې د روانشناسۍ کتابونه چاپ کیږي او هغه عام خلک لولي. دا بیخي مطلق کفر ده. د سرمایه‌دارۍ په اړه باندې کتابونه چاپ کیږي چې زه څنګه میلیونر شم زه څنګه ګټونکی شم زه پر پلان کې بستان کې شم هغه کتابونه د کوم ځای د کوریایي هغه د جاپاني هغه د هالنډي هغه د امریکا او د جرمني زما دوستانی راوړي د کوټه سنگي د یو کاریګر ژوند په بدلی. نو دلته چې دروغجن مفکوري خلکو ته انتقالیږي دروغجن مفکوره دا شي علت توانې دا شي چې زمونږ ځوانانو کې دغه عمر و پړسیږي په عمل کې چې شي نه مایوس شي د کتاب نیم زلو تور شي ټولې کیسې پرېږدي. نو زه ډېر تاکید چې کوم هغه په دې کوم چې که موږ د کتاب دپاره ذهنیت سازي ونه کړو هیڅ شی نور ګټه نه شي رسولی. ته کتاب چاته ارزښتمن کا ته تاسو موږ تاسو ګورو یعنې ډېر توکي دي یو توکي په اړه باندې وایه دا صحي دا 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 ګټې لري هر سړی به ځي هغه باخلي ځان ته ولو که هغه قیمته هم وي ځکه خلکو ته ګټې دغه شولې. ته یو رخته نوی راوځي په اړه ووایه چې دا 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 خوبي لري تاسو وګورئ پښتونونو کې خلک هماغه رقم کالي کوي ولې کتاب لیکواله نه کوي ولې د منافقتونه کوي خو کوي کنه نو دا خو ښکاره خبرې دي. نو دا وجه ده چې زمونږ لا هم د کتاب په اړه باندې ذهنیت په ولس کې نه دی جوړ شوی. هغه کوم ملګري چې لګیا دي مطالعه کوي هغوی سره یو شوق دی یو ولوله ده هغه هم ډېر داسې کتابونه د هغوی لاسته ورځي چې هغه ته دروغجن خوبونه ورکوي هغه وپړسئ د هغې افکارو د هغو تجربو د عملي کولو ساحه چې ده کوټه سنګۍ او کمپنی او مثلا د بل ښار سر چوک نه دی چې دی هلته هغه د میلیونرانو کیسې واوري. نو د دې دپاره یو ډېر نهایت ضروري دا دی چې کوم کتابونه موږ ټولنې ته وړاندې کړو لکه ما مخکې وویلې باید خبرندوی ټولنې یو د روانشناسانو یوه ډله مسلکي هر خبرندوی ټولنه ولري چې هغوی په دې کار کوي چې موږ څه شی وړاندې کوو لوستونکو ته. تیر کال منګه یعنی په ټول بازار کې دا کتابونه وړاندې شول، اوس چې شه منګه ارزکو لوستونکو ته
ډیر ډیر مننه ځلان صاحب. اوربل صاحب مخکې اوریدونکو پښتنه ډاکټر صاحب چې په دې اړه باندې توضیحات ورکوي چې مطالعې اصول سره سم نه کیږي، یعنی مطالعې څو اصول څه رقم ته اصول ورته ټاکي، او بل دا دی وردک صاحب هم د امنیت موضوع راکړ چې امنیت خرابه دی پکې مطالعه نه کیږي، څه ویل لري؟
زه دې دواړو پښتنو ته راځم. لومړی خو مجاب صاحب څخه ډېره مننه کوم د یو د کتاب خپرولو کې، ما چې تر اوسه پورې لیدلی دی د درې څلورو کسانو له جملې څخه یو دی چې د کتاب په خپرولو کې ډېر زیات زحمتونه ایستلي دي. خدای دې د ته نور هم وس ورکړي چې په دې برخه کې خپلې هڅې ونه درېږي. نو دغه مطالعه به څنګه کوو؟ دا ډېر یو لوی سوال دی، او هر څوک چې مطالعه کوي دا مخ ته پروت دی. نو که چیرې دغه سوال سم ثواب کې دی به له مطالعې څخه اعظمي ګټه واخلي. دغه د مطالعې یو لوی شرط دا دی چې کله ته مطالعه کوي باید په پټو سترګو هر څه چې په کتاب کې دی هغه ورسره ونه منې، خپله باید انتقادي مطالعه وکړي. کله چې کتاب لولي باید د ځان سره وای ارزی چې دا خبره سمه ده که غلطه ده. کله چې ته دا ارزیابي کوي دغه کوم موضوع چې هغه ستا په وړاندې پرته ده هغه ستا په ذهن کې کښېني، نو هغه کتاب کې چې کومه خبره ته زده کوي هغه دې په ذهن کې پاتې کیږي. بله خبره دا یو امریکایي ښوونکی دی، هغه جان برګاپ دی. هغه وایي چې زه چې کله د یو کتاب یو فصل ولولم تر هغه پورې دویم فصل ته نه ځم.
ډیره وبخي اوربل صاحب، دوست دانش پرندوی ټولنې مسؤل اسدالله دانش سره د ټلیفون په مستقیمه کرخه دی، ځکه دوی په لار کې سفر کړي چې داسې ځای ته به ونه رسیږي چې موږ به غږ سم نه اورو. دانش صاحب تاسو ما غږ اورئ؟
اورم صاحب. سلام
قربان مشم مہربان ہے ماسر پرون کے ڈاکٹر صاحب تیولا رسولی، انجینئر صاحب تیولا رسولی، جاوید اوربل صاحب، طاہر زلان صاحب ملمان دی د مطالعه د ځوانانو چې څنګه علاقه ور سره زیاته شوی کنه رښ کوم شي په دې اړه باندې خبرې وي. یو دوه پښتنې تاسو راځي شوی یو دا چې د سویل کې چې د دوی له خوا چې قیمت تونه کتابونه لوړ دي نه ځکه ځوانان نشي اخستي. دا یو خبر او بل ځلان صاحب دا موضوع مطرح کړ چې کچیر د خبرندوی ټولنې دروان شناسانو یو مشورتي بورډ ولري چې دوی ته وایي چې مثلا څه ډول کتابونه باید چاپ شي څه ډول چاپ نشي. په دې اړه ساس نظر وخت ودان صاحب
ډیره ښه ده. زه فکر کوم دا اوله پښتنه زما په باره کې نه ده، ځکه زمونږ کتابونه ډیر ارزانه کتابونه دي. مونږ هڅه کړې ده چې کاغذ ډیر ګران او فیشنی نه وي، کتاب ارزانه ورکو خلکو ته چې هر څوک یې واخلي. یو ستونزې سره مونږ په دغه برخه کې مخ شوي یو.
دانش صاحب واخلي یوازې د خپل هدف مې تاسو نه و چې دانش کتاب په ټوله کې مې وي چې تاسو کتاب پرندوی ټولنه د
مسلم راځم خبرې ته راځم. بل خبره دا چې پرندوی ټولنه دلته هڅه کوي چې کتاب ښه چاپ کی په لوړ کیفیت چاپ کی. نو په کیفیت وړیږي نو قیمت ورسره یو څه وړیږي او یو څه ګرانیم شوې ده، یوازې افغانستان کې نه بلکې ټوله نړۍ کې ګرانی شوې ده. دا د بل خبره. او یو بل مشکل چې موږ ورسره اکثر مخ کیږو هغه دا دی چې سموده مخکې موږ په یو وزارت باندې کتابونه خرڅ کړي وو، نو هغه زموږ کتابونه اکثر په کې د بک پیپر او داسې کاغذ، نو هغه ویل چې نه موږ دا کتاب نه اخلو ځکه چې د دې دا کاغذ چې دی دا اصل نه دی. موږ ویل چې اصل کوم کاغذ ته وایي تاسې؟ نو هغه موږ ته ډېر قیمتي کاغذونه وښودل چې دغه ته موږ اصل وایو، دا فوټو کاپي دي دا نه اخلو. نو بیا اکثر خپرندوی ټولنې مجبور هم شي چې داسې کاغذ باندې چاپ کړي چې هغه وزارتونه یا که څوک یې اخلي چې هغې ته منلو وړ وي. او دویمه خبره دا ده چې دویمه پوښتنه هم چې وکړه
ما چې ځلان صاحب وویل چې کتاب پرون ټولنې روان شناسانو یو بورډ ولري چې ورته چې کومه برخه کې مثلا
ځلان صاحب ته به زه خپل ټولنې لپاره دا بلنه ورکړم چې دې زما د بورډ مشر شي.
نه شناس نه ما دانش صاحب
ما سره دې کار وکړي. او دا ګوره دلته خو موږ په هغه هدف اندازه کې نه یو چې داسې دوبره ډیر مخکد نه یتلی په هر حال زلان سی به لیکنه کړي و زلان سی به لیکنه کړي و ما سهارول استله هغه لیکلی و چې خبرندوی ټولنې یو قسم کتابونه چاپي دا خبره صحیح ده خو دلته یو غټه ستونزه دا ده چې زمونږ یو خو د هغه دار چا د فهم ترها ده او د پیژنګلو د شناخت ترها ده او د ملګرتیا ترها ده دا قصه روانه ده استاد وګورئ ځینې خپرندوی ټولنې دي هغه مثلا یو قسم کتابونه چاپي ځینې مونږ ډېر تاریخي او ادبي کتابونه چاپ کړي دي ځینې نور مثلا ژباړې کوي ژباړې ګرځې چاپ کړي خو په هر حال داسې قصې شته دي پکې یو څه ستونزې شته چې مونږ پرې پوهېږو اما کولی نه شو
یو خبره دا ده چې مونږ په دې باندې وغږېدلو که مثال چیرته دولت د خپرندوی ټولنو نه هر کال کتابونه واخلي په غټ تعداد باندې نو دوی کولی شي چې د په دغه آمدن یو بورډ وټه کې او هغه یوازې کار پدې کوي چې مثال سکال شل دروان شناسی برخه کې کتابونه چاپ شو یا مثال سل کتابه چاپ شو راتلونکي کال منګه لوستونکو ته باید چی شي ورکو نو دا به د خبروندوی ټولنو د خپل لوستونکو سره یو مرسته یې کنه هغه به تر روزي خپل لوستونکو به روزي او لړای وي نو خو ډیر مسولیت چې دغه دولت ته ذکر راجګیږي که خبروندوی ټولنه کتاب چاپ کی خو د کتاب د خرڅلاو د پاره یو وړه ساحه بازار لري خو مشکل دی دولت د اطلاعات او فرهنګ وزارت هر کال بودیجه بیرته ګرځیتنه نو دغه پیسې لطفا دوی د خبروندوی ټولنو کتابونه والی په ولسوالۍ او کلو لیسو او پوجرو کې د کتابخانه جوړی کی نو یو خلا
ګوره زلان صاحب ایس وجرو کې نه جوړی د اطلاعات او فرهنګ وزارت خپل دواتیا کتابخانه دي کپی ذاتیا کتابخانه لري په افغانستان کې دې موږ نه هر کتاب دوا دوا یادري درې ټوک واخلي نو درې چې ضرب دواتیا او پیزاتیا کې زمنګ د زرو ټوک یا د دوه زرو ټوک هغه د اوریج لاندې راځي کنه نو دی که صرف دومره وکړي دی په ټول عمر کې سکل صرف د شل لک روپو کتابونه اخیستي د دوه میلیونو یعنی شل لکه کېږي د دې کتابونه اخیستي دي چې هغه هم یو څه ډېر سخت پروسیجر و چې تر څو دا قصه ختمېدله هلته مشاور صاحب یو زمونږ استاد صاحب یو ملګری دی نذیر زوی صاحب چې هغه یو ډېر یو فعالیت کړی دی څه لارې او ګودرې جوړې کړې دي نو که اطلاعات فرهنګ په دې مجبور شي چې هر کتاب نه پنځه پنځه ټوکه یا درې درې ټوکه موږ نه د هر د شاري کتابخانې دپاره د هرې کتابخانې دپاره
بله نن خو خبرونه وخت کم دی خو په بل وار خبرونه کوم ان شاء الله دا موضوع د اطلاعات فرهنګ وزارت سره شریک کو
هغه مې د ماسه اوریدلې نو بخې ک غړي وړي مې ویلې زه نګرار سره وانه په لار کې
بس که سفر ته استغوار کور مو ده
د دې سره پاړه باندې به یو دوي چې دانش صاحب واقعا د هغه خبروندوی ټولنو نو چې په افغانستان کې د کتاب د خریدا د پر ډیر کار کړی دی یعنی هغه وخت چې کتابونه سره پښتو کې چاپ کېدل نه دوی هڅه کړې ده کتابونه چاپ کړي دي هم دا ور بل سي تاسو بم پدې چې خلکو ته ډیر خخه کتابونه ورسول او واقعا ځنې نور خبروندوی ټولنې دي چې په دې برخه کې ډیر ښه رول ادا کړی
دي ډیر مننه ور بل سي تاسو خبر مخ پات شو
اوس ما خبر پني مکی پات اوس ځنې کسان دي ما ویل چې دوی په میاش کې 53 کتابونه لولي دا ښه مطالعه نه ده دا چې مجاب سای ویل وای د مطالعه بد رويشته یو هم دادای ما مخکې د یو شون کې خبره وکړه غوای چې کله زه د کتاب یو فصل وایم تر سوچ می هغه ملي کړی نه یو نور ته می تدریس کړی نه زمخ کې نه زما نو کچیر مرد سي مطالعه وکړ فکر نه کوم چې بیا د موشانګي زونه لرو بل خبره داد چې دغه وسنۍ سيړنه چې سوي دی وای کله چې تاسو د یو کار د پاره مثلا مطالعه یو کار دی د پاره یو خاص ځای تعین کړي او یو خاص وخت وټاکي نو تاسو هغه نتیجه چې تر لاسه کوي 15% به دا زیاتای یعنی دا ډیر موثر تمامي چې کچیر تاسو وخت وټاکي او ځای ورته تعین کړي چې زبا په ورځ کې مثلا یو ساعت د ماښام د خوا یا د سهار د خوا څخه یعنی نیم ساعت مطالعه کوم خواره ورځ پې کوم دا ډیر ښه نتیجه ورکوي او بل خبره دا ده چې کچیر موږ غواړو چې کتابونه خلک ولولي باید دغه د مطالعې د غټو پاړه باندې هم خلک خبر کو مالندې د سه یو لس غټي د کتاب لوستلو دغه راخسته دي ک وخت یې سپیل لندر توایم او ورسته چې نه چې سوي دی وايي مطالعه چې دا دغه د لیوانتوب مخنیوي کوي یعنی زموږ په ټولنه کې دا مشکلات ډېر زیات دي ځینې خلک اعصاب خراب کیږي کنه یا د الزایمر ناروغي د چې سړی حافظه د لاسه ور کوي کنه وای د دې مخنیوي کوي رواني فشار کموي پوهه مو زیاتوي کتاب بل خبر دا ده چې وای د لغتونو زیرمه مو زیاتوي یعنی موږ چې کله مو د لغتونو زیرمه زیاتوي موږ شی جملې جوړولای سو او شی جملې چې جوړې یو شویان یو شنه تاکرنه جوړیږي بل ګټې دا د وای مطالعه مو حافظه کوي کوي او ځینې کیسې چې مولا یاد وتلي هغه په مطالعه سره بیرته راژوندی کولای سو یعنی زموږ د حافظې د کمزورتیا مخنیوي کوي بل ګټې دا ده چې وای مطالعه منطق او تحلیل مو غشتلای کبی بل اگټه ایدا د سینې یو ملګری پښتنه مو کړل وای خلک تمرکز نه لري چودنې دی او دسی خبرې دی وای کته سو خپل مطالعه وکي د ملګری ته زوایم نو ستاسو تمرکز پر ځای باندې توجه به پر ځای وي او بل اگټه ایدا د وای یو لیکوال درنه جوړوي هغه څوک چې مطالعه کوي که څه هم د لیکوال نه وي خو په وخت او زمان سره د لیکوال جوړې دایسي مطالعه به تسکین بخش ده سړی ته آرامي راولي او لسمه ګټه ده د وای مفت ساتيري ده خلق ډیر زیات یو لسمه
خدانه وي خلق د پیسو خلاصې داسونه په هر حال استاد درازو تاسو ته کته سره ته دا وای چې په ادبیاتو برخه کې مثلا په خو کتابونه ډیر چاپېدل هم دی برخه کې چاپېدل یا خو د دانش صاحب خبره چره ټوله نه ځان ته کار کوي موږ څنګه د دانش صاحب سره ناست ولاړو صاحب د ادبیات سره سره کار دی نو ځکه وای چې ولاد ادبیات برخه ډیر چاپی آیا فکر کوي چې په نورو برخو کې دغه مسله څومره توجه ورته شوې ده په نورو برخو کتابونه ځکه تاسو خو بیلابل کتابونه اخلي مثلا خلق ترې ډالې کوي تاسو بنسټ هم لري په دې برخه کار کوي په نورو برخه کې څومره کار شوی دی آیا رښتیا هم هغه تشه چې بیلابل برخه کې و د کتابونو برخه کې هغه پوره شوی دی خلک هغه د خپل اړتیا وړ کتاب ته لاسرسي پیدا کولای شي ترلاسه کولای شي کڅنګه
ډېر ښه پوښتنه زه به د هر څه مخکې اول د کتاب قیمت او د شخص قیمت تاسو ته تعریف کوم کله چې زمون خبرونه کې بحث وسه چې کتابونه قیمت دي حتی سوالونه وسه چې کتابونه په کم کوالټي باندې راځي یا خرچيږي بازار کې خو آیا موږ دا بحث په دې باندې کړی دي چې د یو شخص شخصیت څونه قیمت لري متاسفانه نن په افغانستان کې فیسبوک راغی اما فرهنګ د استفادې نه دی راغلی په یوې هفته کې 3G یا 4G په 15 یا په 15 افغانۍ باندې دوی اخلي مصرفي اما په ما باندې درې جلده کتاب کې کڅو واقعا غواړي چې ځان ته قیمت ورکړي شخصیتي قیمت ورکړي ځان ته د ټولنی اجتماعي قیمت ورکړي د بل چا په ارزښت پوسی لکه څنګه چې زمون همکار ویلې اوربل صاحب چې هغه فواید چې ویلې نو کته چې چیرې د مطالعه ولري د بل چا په قیمت باندې هم پیږي چې بل چا په قیمت باندې پوس وي هماغه چې په ټولنه کې اصلاحات راځي راغلو موضوع دی چې تاسو سوال وکړو چې آیا په کتابونه کوم کوم بخشو کې راځي موږ متاسفانه د زیات سرکار چې زما د محصلینو سره په پانتونو کې دی هر کله چې زما محصلین هم زما معمولا د هغه کتاب ورکوم چې دا په حرکت باندې راولي دا ته دا په انګیزه را باندې راولي دا که په صحیح لار کې غلط رواني هغه په غلط الله را صحیح کی خو متاسفانه ځین محصلین بیا د دوی تقاضاګانې دي چې زمنګ د رشته په اساس باندې موږ سره کتابونه نه ستدی حتی مثلا د انجینری په بخش کې مثلا د طب په بخش کې منابع نه ستدی د اقتصاد په بخش کې د حقوق په بخش کې د هر پنځه چې موږ په افغانستان کې لرو هغه منابع یا هغه کتابخانه چې قدیم په مشخصه کتابونه ده چې د دوی د پاره یو مشخصه منبع یا آدرس یا ورته استاد په صنف کې آدرس ورکې چرار زه په فلانی فلان کتابخانه کې په فلان کتاب پرندو ټولنه کې تاسو کولای شئ دغه کتاب د دغه لیکوال واخلې تاسو کولای شئ چې دغه مشکل هم حل شي نو دغه اساسي غټ مشکل دی چې په صد د معاصرینو د همدغه معاصرین دي چې دا بیا دا ناقصه فرغه کیږي دا بیا موږ بیا محصول نه خالص ورته وایو چې نه فرغه کیږي اما هغه شی چې منابع یا هغه کودونه یا هغه کتابونه چې دا وزن استفاده وکي د ترلاسه کولای نشي نو موږ هم د ازادي رادیو د طریقه هم د دغه کتاب خبرنده ټولونو نغړو چې هغه کتابونه چې د محصلین او اساسي اړتیاوي چې دوی د پرشته تحصیلي کې دوی ته قوت ورکړي دغه کتابونه راوړت کی په هر قیمت باندې چی د دې د دولت تقاضا وکي د وزارت تحصیلات علي نه دي تقاضا وکي کڅ خزینه راځي د وزارت تحصیلات علي د ورته خزینه ورته تخصیص کی ترڅو چې دغه مشکل حل شي. او یو موضوع د روانشناسي او جامعه شناسي ده چې هغه شخص ځان جوړي، فقط ځان جوړي چې ځان دې جوړ کوي ته مجبور شي جامعه جوړي، نو هغه بیل کتابونه دي او دغه مهم کتابونه.
بله ښاغلی رسولي، وروستۍ پوښتنه چې تاسو نو کوه هغه دا چې تاسو چې وروستۍ کتاب مطالعه کړی وو هغه کوم کتاب دی؟ چې
وروستۍ کتاب چې ما مطالعه کړی دی، اول کتاب مې چې مطالعه کړ په نامه د مخه پکیږه لا تحزن، دا هغه کتاب چې د دې ژباړن فرید احمد هلال و چې زه لاړم په کونړ کې مې دا پیدا کړ. او اخرنی کتاب چې ما پیدا هدف په نامه اخرنی کتاب چې ما مطالعه کړی دی د غنوم هدف دی چې دا خارجي کتاب دی او ژباړل شوی دی زموږ تاسو په زبه باندې. نو زه خپله هغه کتاب مطالعه کوم، بیا وروسته په علمی شخصیتو کې لکه نن هم چې تاسو په هغه کې برنامه کې زموږ علمیم تاسو ته مهم کتاب
کتاب
چې لوستی دی هغه ملیر کوټلا دی، دا صفیه حلیم د پښتو ژبې یوې تکړه لیکوال لیکلی دی، دا په هندوستان کې د پښتنو تاریخ دی. نو زه ستلی یم هند ته څو ځله هلته ګرځېدلی یم، خو دې کتاب په خاص ډول باندې زه د هندوستان په مختلفو سیمو باندې ګرځولی یم، د هغه ځای تاریخ یې راته ښولی دی. ترمن صاحب که زه یوه خبره کول غواړم، وخت هم په ختمېدو دی، د کتاب خپرول او د مطالعې ته د خلکو د هڅولو په برخه کې زه یوې موضوع ته ډېر زیات خوشبین یم. په دې وروستیو کې زموږ ځینې ملګري ډېر تکړه زه تلان ورته وایم، یو څو کسه چې زه یې خپله پیژنم دوی په دې برخه کې ډېر زیات کار کړی دی، دوی ولسوالیو ته کلیو ته کتابخانې خصولی دي. په دغو کې یو درې کسان چې زه یې خپله پیژنم، یو مجیب رحمان محمودی دی چې په وردګو کې یو دوه کاله مخکې ما ورسره لیدلی وو، فکر کوم هغه وخت کې راته ویلي تر شلو پورې کتابخانې جوړې کړي دي. نو زما سره فیسبوک کې دی اوس هم لګیا کتابونه راټولوي او خلک هماغسې کتابخانې جوړوي. یعنی په یو ولایت کې شل کتابخانې جوړول دا یعنی رښتیا هم یو قهرماني غواړي. بل وسا صاحب دی هغه په کندهار او ځینو نورو اوډونه دوی دواړه چې دی قهرمانان دی په دې برخه کې چې کتاب رسوي او کتابخانی جوړوي په کندهار او په ځینو نورو ولایتونو کې هلته کتابخانی جوړ کړی دی. او بل ایمل شمر دی هغه په پکتیا کې هم داسې کار کړی دی. نو زه پر ځوانانو باندې غږ کوم، هغه کسان چې غواړي په دې ټولنه کې تغیر راولي، غواړي چې ځوانانو سره کار وکړي، غواړي چې د دې هیواد آینده سمه شي، د همدغو درې ځوانانو چې ماته معلومه شاید پلس کړو نور هم وي، د همدغو لارې ته تعقیب کړي، خپلو کلیو ته او خپلو ولسوالیو ته دي کتابخانی وغځي، د ملګرو نه دې مرسته وغواړي، د سرمایدارانو نه دې مرسته وغواړي، تجارانو دې مرسته وغواړي او د دولت نه دې مرسته وغواړي.
ډېر ډېر مننه نوربل صاحب. او ځلان صاحب تاسو چې روسیه کتاب مطالعه کړی دی پر یو ریفرنس شي ټول ته پر چې دا کتاب
ډېرو لیکنو کې ما لوستي وو چې صدیق د پښتو ډېر ښه شاعر دی، د کاظم خان شهدا د هغه پیر شاعر دی، نو خدای شته دغه دیوان مې نو لوستي، نو دا یو میش وړاندې هغه کتاب دیوان مې پیدا کړ او واقعا چې ومې لوسته نو یو دویم شهدا مې پیدا کړ. ما فکر کوم چې د شهدا غوندې داسې شاعر به بل موږ په پښتو کې ونه لرو. سیده صدیق به د شهدا همتا او همسیاله نه وي، ولې واقعا ډیر نوښتګر په هغه یعنی تقریبا څه یو سلو څو نوي کاله وړاندې د ده په شاعرۍ کې هغه نزاکتونه، هغه رنګینۍ، هغه خخ مضامین هغه چې ما پکې ولیدل ډیره د حیرانتیا وړم راته وه او ډیره جالبه وه. نو وروستۍ کتاب مې دا و چې ما مطالعه کړی، بلکې لا هم لګیم پې.
ډیره ډیره مننه.
قدرونه اوریدونکو په همدې سره زموږ خبرونه هم پای ته رسیدي. لخپل درنو ملمنو هر یو انجینر سیبتی الله رسولی، خاغلی جاوید احمد اوربل او خاغلی طاهر ځلان څخه مننه چې په دغه خبرونه کې موږ سره برخه واخیسته. له تاسو درنو اوریدونکو هم مننه چې په ټلیفون مو را سره خبرې وکړي، خپل نظرونه مو شریک کړل، پوښتنې مو مطرح کړې. تر بلې خبرونه مو په لویو بخونکې خدای سپارم. په راتلونکي ساعت کې به نصرت پارسا د همدغه خبرونه په دری برخه کې فکر نه او لته سره وي خونه ولرای.
زندگی میں دل تانا چه آسمان کی سور نری، زندگی رے دل مانا چه کتاب کی دور نری، آسمان کی ستوری نوی، زندگی دے دل مانا چھ کتاب کی توری نوی.